ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې نیم سات ماښامنۍ خبری مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوال ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
چې کتا سه په افغانستان فشار راوړي، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار افشنونه کاروي، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټول دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري له طالبانو هدف څه دی؟
په دغه وینا او د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامایر هوایي خصوصي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستوی بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کامایر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی ده، لوی جالي ترسره کړی دی.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم په دې وروستیو کې ډیر خلک وزګار شوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه پریکړه اعتراض کړی چې د دوی استاذ د ملګرو ملتونو په شپږاویا مې عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. د طالبانو حکومت له نړیوالو شرکتونو غوښتي چې افغانستان تخپلې الوتنې بیا پیل کړي او په جرمني کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکړي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې ویلې دي د دوی استاذي د ملګرو ملتونو په شپږاویا مې عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی، نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی حق لري د افغانستان استاذي تو بوکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که
موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې وړتیا لرو چې د خپل خلکو او هیواد دفاع وکړو. دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصول پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلی او غلام محمد اسحاق زای به د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو ښاغلی شاهین نن ویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کې کنټرول نه لري په کوم اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت پخوانی استازی ښاغلی اسحاق زای اوس هم په خپل دنده پاتې دی، ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې انتقاد کړی چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاور نه کیږي. متقی پرونو ویل روسیا له طالبانو په بخښنې سره لاوروف پرونو ویل روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او د ملګرو ملتونو بندیزونه دا ډول اړیکې نه مانا کوي.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید سي د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړ سي او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن خبرداري ورکړی چې نړیواله ټولنه دې پر دوی باندې د فشارونو اچولو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ویل طالبانو له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو که فشارونه دوام پیدا کړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. د طالبانو چارواکو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایي ډګر چې تیره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه تخریب شوی و، د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شوی. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو و ایستل شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای په ګډون یو شمېر هوایي شرکتونه د کابل هوای ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشری مرستو او مسافرونو د لیک درا لیک ځینی پروازونه هم کیږي، خو تجارتي الوتنې په بشپړه توګه لا نه دی پیل شوی. په جرمنی کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکړه. لمړنۍ وړاندوینې ښیي چې هیڅ یو ګوند تر دې دمه اکثریت نه دی ګټلی. په جرمنی کې له څه باندې 6 میلیونه کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، 40% یې ویلي چې بې تصمیمه دي. یو شمېر نورو بیا وار د مخه د پوستې له لارې خپله رایه ورکړې ده. د جرمني تلونکي صدر اعظم انګلا مرکل د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند استازی آرمین لاشت مخته کړی او له خلکو یې غوښتي وو چې هغه ته رایه ورکړي. اخوا د لاشت په وړاندې د مالیې وزیر اولاف شولز چې د سوشل ډیموکرات پاستاجیتوب کاندید سیالی کوي. اولاف هم لمړی هڅه کوله چې د مرکل د ځایناستي کاندید په صفت ځان مطرح کړي، خو اغلی مرکل له خلکو غوښتي وو چې آرمین ته رایه ورکړي. مرکل به د نوي صدر اعظم پراتلو خپل 14 کلنه صدارتي دوره پای ته ورسوي. د اسرائیل پاوز تایید کړی چې د دوی په یو لړ عملیاتو کې نن سهار 15 فلسطینیان وژل شوي. د پاوز په بیان کې راغلی چې اسرائیلي عسکرو د هغو فلسطینیانو د نیولو لپاره په بیت المقدس او شاوخوا سیمو کې عملیات وکړل چې د ترهګریزو بریدونو د ترسراوي قصد یې درلود. بیان زیاتوي وژل شوي فلسطینیان د حماس وسلوال غړي وو چې د دوی له پوځیانو سره په مخامخ ډزو کې لګېدلي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا اعلان کړی چې د بیت المقدس په شمال کې د بدو او د برقین سیمې دوه اوسیدونکي درې په بدو او دوه د برقین اوسیدونکي د اسرائیل لخوا وژل شوي. د راپورونو له مخې یو اسرائیلي افسر او یو عسکر هم په دې نښتو کې سخت ټپیان دي. په دې مخامخ نښتو سربېره د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو پر مهال 8 فلسطینیان نیول شوي هم دي. او نصرت حق پرست په یو اف سي کې خپله لوبه په دن هوکر وبایلو ده. د رزمي لوبو دغه وتلي افغان لوبغاړي د رزمي لوبو د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سي په 2016 دور کې نن سهار وختي له استرالیي لوبغاړي دن هوکر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د دوی لوبه لاس ویګاس کې وشوه. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د زینو نمبرو په تفاوت لوبه وبایلوده. حق پرست چې دوه مخکې مور وفات شوی ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي چې بیا هم په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له رامنځته کیدونکي وضعیت څخه به هغوی ګټه پورته کړي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که څه هم له نړیوالو ټولنې سره د ښو اړیکو هیله وښوده، خو دا یې هم وویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي، په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مني چې ګني حکومت د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یوه ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس وکاله ځوان ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خیل دې څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لال وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستی اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په همدې موضوع کې تمکیګو محکمې ده په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان معتقد وروستۍ څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له پوه زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د ښاغلي معتقد دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه چې د ویلي د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې به کار واخلي او هغه به نړیوالو ته یو ګواښ متوجه کړي، د هدف له هغوی څخه څوک دي؟
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اخطار او تویل شو مستقیما، خو دوی هدف به داعشی ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د غي حضور او د غي د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتا نو داعش ته او یو هدف پوری رښتیا هم دی ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او کوم چې د طالبانو په خانه فعالیت شې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپاشو نو سو کال ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی، اما د طالبانو د دازل راتګ نه وروسته په سو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش په خا په یو محدود منطقه کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلې شي نو دا تابند تشویش ورده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
لکه چې طالبان وخت رسیدلی فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغره په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعاً طالبان که څه هم ډیر زیات تیز هم نشیتلې ځکه چې نړۍ تر اوسه به په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د اغینا زیات نه دی غوښتي کوم ژمنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړې دي په ما غژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د اغې د پرونه کارول شي، نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي، انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغي کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې ځکه چې داعش اوس بالقوا او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی په لنډ مهال کې دا سیمه ته لوی غواښ دی چې هغه کې غټ غواښ چین او روسیې ته دی.
متقیده خبر هم کړی دی چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره خیاړي کې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو خی هغه پخوانی ناکام تجربه تکرار شي. هدف کومه ناکام تجربه دی؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو او که د بن د کانفرنس ناکام تجربه بده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړ شول ونډ ورنکړل شول او هغه چې افغانستان په جګړو کې خکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام بلنګ شو، دوی تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دی بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي قوت کې نه دي او خصوصا په دغه برخه کې ډېر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه ډېر زیات احتیاط نه کار اخلي ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نکړي؟
بالکل طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي او بیا په دې باندې هم کویږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤل نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقې غواړي چې په دنیا فشار راوړي او پوهېږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسوس چې په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ورسته او ترګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی خبرداري ورکړی چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو لاره مسکیدونکو وضعیت څخه به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي. سبا د غرض د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا نو بل د خود ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب سره دی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. د دې هېواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دغه څوکۍ ته د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین نور معرفي کړی. ښاغلی شاهین نن مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نارضایتي داسې څرګنده کړه.
د افغانستان ټول اراضی مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هېواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پراختیا شرکت او د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو نن په کابل کې لاریون وکړ. دغه خصوصي شرکتونو مسولین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پراختیا شرکت کې ځینې نوې جوړ شوو تګلارو دې ته زمینه برابر کړې چې د دوی پیسې ورنکړل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندښنه راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړ لویو پروژو د ملکیتو تړونونو لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عمل کړي هم وي خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دی وی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه او د شپې لوخای خپل اولادونو ته روډي وړلې خو ست غ چاره په ټپه درېدلې ده. زمونږ غختنه له اسلامي امارت څخه ده چې ژر تر ژره د خصوص شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکی وای سره له دې چې دغه شرکتونه خپل کارونه تکمیل کړي خلای هم 50 سل نخپل پیسې نه دي تر لاسه کړي. د پرختیا ملي شرکت سره دیو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند دوی پرختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دا شرکت د دولت په چوکاټ کې ستري زیربنای پروژې عملی کوي خو د نظام په بدلیدو سره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي او هغه کارونه چې بشپړ شوی نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وای ډیر ژر به د غستونځي حل شي.
شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره ان شاء الله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي، بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالیه وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي تر څو د هیوادوالو ستونزې حل شي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل شي ان شاء الله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي، لږ پاتې دي. هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې حل شي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وشي.
د غلاریون کونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل تر څو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر خصوصي هوایي شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیې د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لېږدولي دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامیر هوایي شرکت ته ملغندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولې دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 15مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبریالانو ته د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبریالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو یو سل 55 کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولېږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو له دوی د ملاتړ بنسټونو پراخ خبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبان وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعلکاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي،
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولي. د بنسټ په یوې اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو غوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیارت افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی ده، لوی جال تر سره کړی ده. پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کی خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړی دي چې دا د خبریالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره لډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې نه کړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د دې شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبریالان له دې ویلې چې ګني ژوند دي خوندي نه دی، د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هیواد وویستل شول. خو یو ډیر شمیر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه له بل هر وخت ډیر اندېښمن دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه ولایت چې د اوسیدونکو په وینا مخکې به د افغانستان له نورو ولایتونو خلک د کار لپاره ورتلل. ویل کېږي د خوست ښار په تیره په وروستیو دو لسیزو کې د خلکو په شخصي پیسو یا پانګې ډیره بس شوې او دغې آبادۍ هم ډیرو خلکو ته کاري زمینې برابرې کړې وې. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي.
دوی وای دوونه کی هم ورتای و ورس کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبرې ورسوالۍ د میچي کې اوسیدونکو سلیم چې خوست خار کې د یو شمېر نور کسانو سره یو ځای د کار په تمناستو آزادې رادیو ته ویل لڅه مودې راهي سي ټول کارونه پټه په دری دل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو واس نه لري.
دا ټول بیچاره چې د څومره مخلوق ده دا خپل غریبۍ په سر وتلی دي. دا غریبون دي دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي مزدورۍ پیدا کړي اوس چې څومره کورونه دي کورونه پټه په ویلوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونه نشته خلفنای دو یی چې شانه شي پیدا کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیری کې 200 روپیا نه پیدا کیږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای له 12 ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دویم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلای.
روزانه کاروبار نشته چې متي به موږ لري د لاس ګول سره هیڅ کار نشته. نور به درک ولا کړو نور هغه ورکه ده بس هیڅ درک نشته پیسې ورکه ده وړې چګ دی یو موږي واسطه نور چا په تراسه کار نشته د کار کوي.
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وای د غربان څخه دلته کار پسې راغلی خو دا څو شپې دلته دی یبا ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو اوس مو غربت وژني ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دی وکړي چې د دې بحران مخه دی ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وای د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوي دي چې هغوی دلته راشي خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سرام را خبر شویدی چه اغاق پر سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی یا طرف تا با وطن باشی بل طرف تا با خبر تجار و تم گرد رسیگی سرمایه گذاران و تا او دا جم طرف تا به انشالله در اهم خلق و تا کمسی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاید افغانیم همدا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره پاری کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دی چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او پدیر دغه سره کیلو
سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله چې راته کوم بیا زه جاید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سره پای کې کیم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخیو کور موادان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله پایتر سپایتر سیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو بلې خبري مجله سره.